سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فریده سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو پسمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو چارواکو نن ویل چین د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی دی. په هغو تصویرونو کې چې طالبانو خپاره کړي دي پکې لیدل کیږي چې د چین نوی سفیر ژی واشنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سپاري. پارک نن د چین نوی سفیر ته رسمي مراسم نیول شو. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره له نږدې اړیکې پالي او سفارت هم په کابل کې پرانیستی دی. سره له دې چې چین خپل نوی سفیر د ځانګړو تشریفاتو له مخې په کابل کې معرفي کړی دی، د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې دایش خراسان څنګه تاندیخ نه څرګنده کړه. ټام ویس پرونه په واشنگټن ډی سی کې د سټیم سن په څرنیز مرکز کې ویل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو اصلي هدف دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د هغو ډلو په پټنځای بدل نه شي چې پر متحده ایالاتونو او متحدانو یې د برید نیت لري. ښاغلی ویس زیاته کړه چې سږ کال په افغانستان کې د دایش خراسان څنګه پر ضد د طالبانو مبارزه بریالۍ وه او د دایش لک تر لږه څه هغه مهم غړي وژلې دي چې په نورو هیوادونو کې د بریدونو په پلانونو کار کاوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په ورته وخت کې د پاکستان تحریک طالبان ټي ټي پي ډلې ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دا د سیمې تر ټولو خطرناکه ډله ده او په ځانګړي ډول یې په پاکستان کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سیمه ییزو هڅو ټینګار وکړ. ایرانی رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د بیان له مخې راپور ورکوي چې حسین امیر عبداللهیان او اسف علي دورانی پرون د افغانستان په تړاو خبرې وکړې. د راپور له مخې عبداللهیان په سیمه کې او افغانستان کې د ایران او پاکستان پر اغیزمنې ونډې ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې د خبرو ادامه به په سیمه کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. بل لور ته آصف علي دوراني وویل چې اسلام آباد هم په افغانستان کې د سولې په تړاو له تهران سره د همکارۍ نیت لري. دا شمالي کوریا مشر وایي چې د روسیې د امنیتي ګډو امنیتي ګټو دفاع به وکړي. د پدې خبر د پدې برخه کې هیڅ شی شرط او قید نه دی وړاندې کړی. ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هغه د خبرې د کتنې پر مهال کړی دی. کیم جون اون پرون روسیې ته تللی دی. واشنگټن اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې ته د کیم جون اون د دې سفر په ترڅ کې ولادیمیر پوتین له شمالي کوریا څخه د وسلو او تجهیزاتو د ترلاسه کولو لټه کوي چې د اوکراین په جګړه کې ترې استفاده وکړي. د روسیې له ولسمشر سره د شمالي کوریا مشر څو ساعته وروسته تر دې وکتل چې د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا پیونګیانګ د سمندر در لور ته دوه بالستیک توغندی وویشتل. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لون نن اروپایي پارلمان ته ویل اروپایي کمیسیون به اوکراینی کډوالو ته د موقتی خوندیتوب د تمدید وړاندیز وکړي. هغه اوکراینیان چې له جګړې په تیښته کې دي هغه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د کډوالۍ له اوږدې پروسې استثنا دي. دا کسان په مستقیم ډول د کډوالو له مرستو برخمن کیږي، د کار اجازه ورکول کیږي، د زده کړو زمینه ورته برابرېږي او کور هم ورسپارل کیږي. د راپورونو له مخې پر اوکراین د روسیې د بریټ له پایله تر اوسه شاوخوا 5.5 میلیونه اوکراینیان د اروپایي ټولنې په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی په وایي چې دایش خراسان څنګه یوه جدي اندېښنه ده، خو وایي چې طالبانو دغه ډله کمزورې کړې ده. وړاندې به په دې اړه درته بشپړ راپور ولرو. په دې به هم تم شو چې په تېرې یوه اونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. وړاندې د تورخم دروازې د تړل کېدو او دا چې دواړو لورو کوم موافقې ته رسېدلې دي او که نه، په دې اړه درته تفصیل لرو. کونړ ته به هم ورشو چې په کونړ کې خلک د پاکو اوبو د نشتون څخه شکایت کوي.
د اوبو ډیره سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وکړي او دلته دې د سرکه کې هم د اوبو کمزور
بل پلو بیا د غزنی په ډیری سیمو کې هلته اکاډمیک او تعلیمي ادارې ودانۍ نه لري لی بیا ته به هم ورشو چې هلته په روستي سیلابونو او طوفان کې په زرهاو خلکو ته زیان رسیدلی دی او په زرګونه کسان مړه شوي دي په دې اړه درته هم تفصیل لرو ملتیا وغواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړې استازي د خراسان څنګه وجدي اندېخنه بولی خو ای طالبانو یې ورتیا کمزوري کړې ده ټام ویس چې پرونی په سیمستونز مطالعاتي مرکز کې وینا کوله د دایښ پوړاندې د طالبانو مبارزه چې دیو بلل او زیاته کړه تیر دوه کلونو کې طالبانو د دایښ اته قومندانانو وجلې او ترخوای په افغانانو د دې ډلې بریدونه کم شوې دي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغانستان اوسمهال د اقتصادي بحران او بشري حقوقو د سرغړونو په ګډون له ډیرو ستونزو سره مخ دی خو په دې هیواد کې د متحده ایالاتو تر ټولو لوی اندېښنه د دایښ خراسان څنګې شتون او فعالیت دی خو سټیمسون مطالعاتي مرکز کې د خبرو پر مهال ټام ویسټ دا هم وویل چې طالبانو تیر دوو کلونو کې د دایښ خراسان ډلې اته قومندانان وژلي او توانېدلي چې دوی وړتیا کمزوري کړي
نه غواړم په دې اړه ډېر تم شم خو لکه وړاندې مې چې وویل موږ د دې ډلې په اړه ډېر اندېښمن یو ځکه دا ډله په ښکاره ډول د بهرنیو بریدونو اراده لري مګر د دوی پر ضد طالبان هم بریالي وو او د دوی وړتیا یې د پام وړ کمزوري کړې ده
ټام ویسټ وویل د دایښ ډلې خراسان څنګې د ځپلو ګټ افغانانو ته هم رسیدلې او د تیر کال په پرتلې بریدونه راکم شوي دي د طالبانو حکومت هم په ځلونو دا خبره کړې ده چې دوی توانېدلې په افغانستان کې د دایښ خراسان څنګه وځپي خو له دې ټولو سره سره ورسوي دوه کلونو کې دایښ ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي او د طالبانو یو شمېر مهم چارواکي وژلې دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې له تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبان اړیکو ته هم اشاره کړې او ویل نه شي تاییدولای چې افغان طالبان پاکستان کې د روانو بریدونو په برخه کې ټي ټي پی سره مرسته کوي خو دا روښانه ده چې دواړه ډلې په افغانستان کې د جګړې پر مهال له یو بل سره ملګري د طالبانو حکومت هم په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا په ضد وکاروي خو دا یادونه ده چې دوی دوه ځلې د پاکستاني چارواکو او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی سټرمسون مطالعاتي مرکز کې لنډیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه هم د ټام ویسټ وپوښتل شو خو هغه په ځواب کې وویل تر هغه چې طالبانو له ترهګرۍ سره د مبارزې ټول شموله حکومت جوړېدو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو خوندیتوب او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستو په برخه کې خپلې ژمنې نوې عملي کړي نړیواله ټولنه به یې ونه مني خو د طالبانو حکومت بیا دا د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اجازه نه ورکوي چې نړیوال پکې لاس وهنه وکړي وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دوه کې څو ځلې طالب چارواکو سره ځانګړي غونډې هم کړې خو د وضعیت د بدلون په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې لخوا طالبانو ته د وړاندیز شوي شرایطو د عمل کېدو په برخه کې کوم روښانه بدلون نه دی لیدل شوی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل مونږی کړه زده رادیو ته چې روان میاشتې لنه همې نیټې د سند یالات په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولې دي تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان او ترکیه کې د هغه هیوادونو د پولیسو لوري د افغان کډوالو نیول او بیرته افغانستان ته استول خای هغه افغانانو ته چې لالوړاندې په یادو هیوادونو کې لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي نوې سرخوږیوي په پاکستان کې وروسته له هغه د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شو چې د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ دروانه ونی د دوشنبه په ورځ له یو خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال او مدافع وکیل منځ کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو ډېرې هغه افغانان نیولې چې د دې هیواد لوري ورته په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم ورکول شوي د اغلی کاکړ په خبره د روان سپتمبر ل 9 د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پولیسو شاوخوا 350 افغان کډوال نیولی او په دې کې داسې افغانان هم شته چې ل 1990 کلونو رئیس د غلطه وسیږي. نوموړي د دې ترڅنګ پر خپل ټویټر یا اوسنی ایکس شبکې لیکلي د افغان کډوالو ډلیز نیول د دوی د نژادي پیژندګلوي پر بنسټ دي. هغې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې. اغلی کاکړ پر خپل ایکس شبکه د محمد هاشم په نوم د یو افغان کډوال ویډیو هم خپره کړې چې په کیات افغان کډوال ادعا کړې چې د په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري خو پولیسو ترې اسناد اخیستي او د ناقانونه کډوال په توری نیولې دي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي ورلمخه لګڼو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ ول خو د پولیسو لوري د نیولو د لړۍ تیزول ورته نوې اندېښنې پیدا کړې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال سید ولی ازادي رادیو ته وویل
دا د هغه افغانان چې طالبانو له ویرې څخه پاکستان ته راغلي یا تښتېدلي دي او دوی ورلمخه له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. دا بله لویه غټه ستونزه ده چې دا به ډیره سخته ټولو افغان کډوالو ته تمام شي.
په پاکستان کې د دې هواد د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو تازه لړۍ داسې محل پیل شوې چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاکستانی پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د وی پوستي په سر تر رامنځته شوې وسلوالې نښتې وروسته دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه او لا هم نه ده پرانستل شوې. په همدې حال کې د ترکی انادولو خبری اژانس خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د ترکی په چنار کلا سیمه کې 13 افغانان او په ادرینه ولایت کې د افغانانو په ګډون 22 نور ناقانونه کډوال هم نیولی خو د نیول شوی افغانانو شمیر پکې دقیق شوی نه دی. د نیول شوی کډوالو د برخلیک په اړه لا تر دې د ما څنې دی ویل شوی خو ترکیه په ورستۍ ونیو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې. په ترکیه کې یو افغان کډوال وحید ازادي رادیو ته ویل چې د پولیسو لویری لخپلو کارځینو بهر نشي وتلای. خل وضعیت
ماجرین افغان درک
په ترکیه کې د افغان کډوال وضعیت ډیر خراب دی. ټول نسی افغانستان ته ریپورت کوي. هغه نیول شوی کډوال چې خپل ریپورت نه لاسلیک کوي دوی نسی یا وته یا نه میاشتې په سربندو کمپونو کې ساتي او له هغې وروسته بیا ریپورت کوي.
حڅه موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر تر استنیدونکو چارو وزارت نظر هم ولرو خو وایان دي زموږ پښتنې جواب نه کړي. خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوی و چې د روان میلادي کال رئیس د ترکی پولیسو د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې ل 4000 ډیر افغانان نیولی او بیر ته افغانستان ته استولې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان او ترکیه کې د پولیسو لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرې وونۍ کې د تورخم دروازې له تړل کېدو سره افغان سوداګرو ته څه باندې 1.5 میلیون ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تازه میوو او سبزیانو د سوداګرو ټولنه وایي دغه زیان هغه سوداګرو ته اوښتی دی چې سبزۍ او میوې د پاکستان او هندوستان بازارونو ته صادرولي. بلخوا د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکي وایي لا هم د تورخم دروازه تړلې د او د خلاصون لپاره ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اتورز په تیرې دو سره لا هم د تورخم دروازه تړلې ده. په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ ټولنوي په یاد موده کې زیات شمیر افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه وخت دي. د دې ټولنې د عمل پلاوی مشر حاجی امید حیدری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دوړو خو کې د ولاړو لاریو ډیره برخه تازه میوه او سبزی دي چې ټول خراب شوې دي. خغلی حیدری وایي د تورخم دروازې د خلاصون لپاره باید جدي هڅه وشي.
مونږ په هر بار د پاکستان غوښتلی چې دغه سیاسي چلن بعد اقتصادي چلن سره یو ځای نشي چې دا بیل شي او دغه تجارت زیانمن نشي. زمونږ تجارت پاکستاني تجارت په دې دوارو په زیانمن دي. تقریبا تاسو درته وایم چې تقریبا تر هغه وخت چې لار بنده شو تقریبا تر دې شمولې پورې ډالر زمونږ زیان تجارت زیانمن شوی دي ځکه چې دا محترم چې بار شوی پاکستان بازار او انډیا بازار ته بار شوی.
تورخم دروازه تیرونی د چهار شنبه پورس هغه محل د پاکستان حکومت لولوري وټړل شو چې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د طالبانو لخوا دی وی پوخانی امنیتی پوسټي د بیا رغولو پر سر نخته وشو.
درمیان تجارت ما په دغه زمونږ حال تاسو په خپل سترګو ګورنه دا د گاونډي ایوا د
دغه ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خبره شوې او افغان سوداګر د خپل مالونو د منځتلو خبره کوي. نو موړې وی 15 موټر رومیانی په تیر او تو ورځو کې خصه شوې او پاتې نور هم د خرابېدو په حال کې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي چې د تورخم دروازې په تړل کېدو سره دواړو خواو ته نږدې 15,000 باروړونکي موټر ولاړ دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو عامر قریشي بدلون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لارې د خلاصون لپاره دواړو خواو خپلې اندېښنې له یو بل سره شریکې کړې دي.
تروس پورې هغه لومړی مذاکرات وسول په تورخم کې مونږه د کمیسار په مشرۍ باندې غلور د پاکستاني شمیر چارواکي وو نظرونه تبادله سول ستونزې غوښتنې یو د بل واورېدل شوې. بیا هغې نه وروسته بیا داسې ناسته نه ده شوې. سفارتي ناستې کېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلته له یو شمېر چارواکو سره ویني.
د قریشي بدلون په خبره هڅه کېږي چې دغه لاره ژر تر ژره پرانستل شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم وخت نا وخت د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ د لنډې مودې لپاره تړل شوې، خو له اوسنۍ پیښې مخکې په 2014 کال کې هم د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم دروازه د 28 ورځو لپاره تړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. په لیبیا کې د اندېښنه شته ده چې د سیلونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 5,000 واوړي. ورزو احمد شیبر ته شیبر صاحب تاسې ستړي مشي که د لیبیا د سیلونو په اړه وروستي جزئیات راکړئ.
مننه فریده جانې. د لیبیا په هغه ښار کې چې سیلابونو د اوبو بندونه مات کړي دي، نن تر 2,000 ډېر جسدونه موندل شوي دي. اسوشیټډ پرس اژانس د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې دا اندېښنه شته چې د دې سیلونو تلفات تر 500 واوړي. د دیرنه په ساحلي ښار کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا سیلونو ودانیو ته هم سخت زیان اړولی دی او لږ تر لږه 1,500 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې په باور دومره زیان اوښتی دی چې زیانمنو ته تقریبا د بشري مرستو رسول ناممکن کړي دي. په مدیترانه کې توپان د لیبیا اکثرو ختیځو ښارونو ته زیان اړولی دی، خو تر ټولو ډیر د درنه ښار ځپل شوی دی. کله چې د یکشنبې په شپه د سیمې خلکو په ساحل کې توپان ته پام شو، دوی وویل چې د بندونو د ماتېدو لوی شغونه یې واورېدل. د لیبیا د ختیځې برخې د روغتیا وزیر عثمان عبدالجلیل وویل چې تر نن سهاره تر 2,000 ډیر جسدونه راغونډ کړي دي چې تر نیمایي زیاتې په ډلیزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوي دي. عبدالجلیل زیاته کړه چې د ژغورونکو ډلې شپه ورځ کار کوي چې نور مړي چې تر رڼنګو شویو ځایونو لاندې پاتې دي پیدا کړي او یو شمېر مړي یې له سیند را ایستلي دي. لیبیا د سیالو ډلو ترمنځ ویشل شوې ده. یو حکومت د دې هیواد په ختیځ کې او بلې په لویدیځ کې فعال دی چې له دې عمله په تیرو څو کلونو کې زیربناو ته پاملرنه نه ده شوې. د سیلونو له کبله درنته اکثر غزیدلې لارې هم زیانمنې شوې دي. دغه ښار ته له وو غزیدلو لارو څخه اوس یوازې دوې لارې پاتې دي. د ښار په منځ کې هغه پل چې ختیځ او لویدیځه خوا سره وصلوي هغه هم ویجاړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا دغو زیانونو د دوی بشري مرستې او د نړیوالو ژغورونکو ډلو هڅې اغیزمنې کړې دي. اسوشیټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې په سیمه کې د بیړنیو چارو ادارې پوځیان، حکومتي مامورین، عوام خلک په ړنګو شویو سیمو کې پوکیندونو بوختې چې جسدونه ترلاسه کړي. حکومت له هلیکوپترو او کښتیو نه هم استفاده کوي چې له سیند جسدونه بهر کړي. د لیبیا ګاونډیو مصر، الجزایر، تونس همدارس ترکیه او متحد عرب امارات او لیبیا ته د ژغورونکو ډلې او بشري مرستې استولې دي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویل چې لیبیا ته به بیړنۍ مرسته د مرستندوی سازمانونو، لیبیایي چارواکو او ملګرو ملتو په همغږۍ واستوي.
ډیره زیاته مننه کورودان احمد چیبر و چې په لیبیا کې د روسي او سیلابونو په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د کنر سړکان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د څښلو پاک اوبو له نشتونه شکایت کوي. د دوی په وینا چې یادې ستونزې سره د تیرو څو کلونو راپتې خوامختي، خو سږ کال د شته وچکالۍ له امله اوبه ډېرې کمې شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کنر سړکانو ولسوالۍ د مرکز ناوي او نورو کلي اوسیدونکي وایي د څښلو پاک اوبو په خاطرې چې پوخا کومې څاګانې وستلې وي، ډیری وچې شوی او دوی مشکلات سره مخ کړی دي. د سرکانو قومي مشر حاجی جمعه خان د څخلو پاکو بو د نشټون لامل د ورپې خستونځو پاړه ازادي راډیو ته وویل
د وبو ډیره سخته څنګه دا چې څو څاګانې دلته موږ ته منځوري شنه واکې او دلته د سرکا کم د وبو کمزورته دا ناوې ته و بډیر زیاته ښکته روان دي سکالې ډیر زیاته وشکالي دا شنه نشته دي او دا ساحل ټول وشکالي کې دغه کونل ډیر د وشکالي سره مخامخ دي.
د ځای وسیدونکو په وینا چې په نږدې ساحو کې د کویانو چینو ویلو او لختې وبو چې شوي او دوی اړ دي چې له ډیرو ستړیاو ګالل وروسته له سیند یا هم له نورو کلیو څخه د څښلو اوبه راوړي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د څښلو پاکو اوبو غم وخوري او ولسونه له اوسنیو کړاوونو وژغوري. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین بیا وایي دوی د یونیسف په ګډون یو شمېر مرستندوی ادارو سره په کونړ کې د څښلو اوبو د نشتون خبره شریکه کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې له پاکو اوبو بې برخې ساحو ته به یا د اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
منګه زیات کوشش په دې کې دی چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو. په دې مرکز کې په اطرافو او لسوالو کې منګه خپل ترتیبونه نیولې دي او پلانونه هم بسته کړي دي انشاءالله د وزارت سره او د موسساتو سره.
سرکانو ولسوالی د کونړ سین خوا کې او پر سیړیو د پوخل شو غرونو په لمن کې آباد ده. پوخا به په دغه غرونو زیاتې واوري ورېدلې او تر ډیر وختونو به پاتې کېدلې چې ورسره به په خړونو کې اوبه روانې وي. چینی او کویان به له اوبو ډکو خو له تیرو څو کالو د اقلیم بدلون او وچکالۍ له امله د واورو اورښت کم شوی. خړونه چینی او څاګانې وچې شوي. د سین اوبې د پخوانی ویلو او سربندونو ټیټی شوی چې په وجه ځای اوسیدونکو غنو ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې د دیارلس رسمي ښوونځیو ترڅنګ هیڅ تعلیمي اداره ودانۍ نه لري. دلته د ښوونځیو ټول زده کوونکي په ژمي کې او په دوبي کې په سړکونو او داسې ځایونو کې کښېني چې ترشنه اسمان لاندې دوی زده کړې کوي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. تفصیل په دې راپور کې
او محترمه دي موږ ولسوالۍ کې کومې د تعلیمي ادارې د مطلق نیولانه هم تعمیر نه لري.
دا د غزنی اجرستان ولسوالۍ د پوهنې امیر دی چې دلته د تعلیمي ادارو د ودانیو له نشټوالي شکایت کوي. مولوي محمد حنیف انفی وایي په دغه ولسوالۍ کې دیارلس ښوونځي دي خو هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري او ټول زده کوونکي په ټمک زمې شنه یخ او په دوبي کې سرې ګرمۍ ته ترشنه اسمان لاندې زده کړې کوي. دی وایي په دغه دیارلس ښوونځیو کې درې لومړني ښوونځي پنځه منځني ښوونځي او پنځه لیسې دي چې شاوخوا پنځه زره زده کوونکي پکې په زده کړو کولو بوخت دي خو ترڅنګ یې نور تعلیمي مرکزونه هم دي چې هیڅ ودانۍ نه لري. دلته اوس شاوخوا اووه زره زده کوونکي انجینر او هلکان زده کړې کوي
او بل پنځوس صنفونه د انجونو د او سی سی ډي هم لرو چې تقریبا ولس نیم سوه انجونې په هغو کې زده کړې کوي. یو دولس صنفه د معفو لرو په هغو کې هم یو څلور د انجونو دي واجد الشرایط او نور د ذکرو دي. د یو دولس نهاریه مدرسې یا کلیوالي مدرسې هم رسمي لرو. مجموع کې موږ شاګردان ټول او وزره جوړیږي.
ښاغلی حنفي وایي هڅې مو کړې دي چې دغه ښوونځیو ته ودانۍ راته جوړې کړي خو تر اوسه داسې پاتې دي. شوکت الله شان بیا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي دا یو غرنۍ او جګړهییزه ولسوالۍ پاته سوې ده، نو له امله یې تیر جمهوري نظام نه سوی کولی چې هلته ښوونځیو ته ودانۍ آبادې کړي. جګړه، ناامنۍ او د اجرستان ولسوالۍ جغرافیایي موقعیت د ښوونځیو د ودانیو د نه جوړېدو سبب دی. شان زیاتوي دا غرنۍ او سړه ولسوالۍ ده، د ښوونځیو د ودانیو نشتون له امله یې تعلیمي کال یوه میاشت وروسته پیلېږي او دوې میاشتې مخکې پای مومي چې زده کوونکي تر نورو سیمو درې میاشتې زیات له زده کړو بې برخې کېږي. خو کله که هوا باراني وي او یا ورښتنه کېږي، نو ورسره زده کړې ټکنۍ وي.
نو که چیرته تعمیرات او معیاري تعمیرات د مکاتبو لپاره په اجرستان کې جوړ سي، نو یا د ستونزه به حل سي او زده کوونکي به پوره تعلیمي کال خپل درسونو ته ادامه ورکوي.
شان زیاتوي په هر لحاظ په اجرستان ولسوالۍ کې د ښوونځیو ودانۍ اړینې دي. سردار ولی هیوادمل بیا په اجرستان ولسوالۍ کې ځان آزاد خبریال راپیژني. دی وایي ښه فضا، ښکلی ماحول او منظمه ودانۍ د ماشومانو د روحیاتو تر څنګ په زده کړو هم مثبت اغیزه کوي. که دا شیان نه وي، ماشومان زغم له لاسه ورکوي او بیا له زده کړو مخ اړوي.
که چیرته موږ یو داسې چاپریال ولرو چې په هغې کې تعمیر موجود وي او چوکۍ وي، نو هغلته د ماشومانو دپاره سیوری هم موجود وي، نو خود به خود په ماشومانو باندې ښه تاثیرات ولري. که چیرې د شنه اسمان لاندې سرو لمر ته ماشومان زده کړې کوي، نو دوی به نیم ساعت یا شل دقیقې به دوی هغه زغم او هغه ولري، خو بیا خپل حوصله د لاسه ورکوي.
اجرستان چې یو غرنۍ ولسوالۍ ده، تر دیر زره پورې اوسیدونکي لري. د دغه ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي وخت په وخت یې د خپلو ماشومانو د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې ده، چا یې غږ اورېدلی نه دی. خو په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې ټول ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي. د دغه ریاست ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال مو هم د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ جوړې کړې دي او سږ کال هم په پلان کې دي.
د غزنی ولایت پوهنې ریاست په پام کې ده او په دې هڅه کې ده چې ټولو مکاتبو ته تعمیرونه جوړ کړي. تیر کال کې موږ هم ډېر مکاتب ترمیم کړل او جوړ کړل.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر جمهوري نظام او بیا په اوسني د طالبانو په حکومت کې په غزنی کې د نورو تر څنګ د پوهنې په برخه کې د سیمو له اوسیدونکو سره د مور او میرې چلند سوی. هغه دا چې د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 214 باب ښوونځي فعال او ودانۍ لري، خو د اجرستان تر څنګ ځینې نورې ولسوالۍ هم دي چې ښوونځي د ګوتو په شمیر خو هیڅ ودانۍ نه لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله تعالی دې راته قدر منو اوریدونکو کارکونکو سلامونه نکي وړاندې کوم کولا شرزاد يم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پریتم. د طالبانو دا تقریبا دوه کال پورې کیږي زما ته هله دا ځل دا د چي خدای دې وکړي چې دې جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده، موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي. نو ډېره به مهرباني وي زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، خصوصا نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې تیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو معلومات نشته. موږ دا غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یا پخیر یا تازه یا چې بچی څنګه د مکتب شوې نه خلاصوې؟ دا سره کن کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي. څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دا یان دی دې موږ ته نه سر دی. مدرسې خلاص کړې چې به خلک یې مکتب خلاص کړي.
السلام علیکم. څنګه یا جوړ یا؟ ما مجاهدینو ورونو ته دا پیغام دی
چې د جنو مکتبونو علاقه یاس خاص توګه و ملاحبت الله ته می رحم الله د سپین بولدک ولسوالۍ
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00040 22 11 24 201.